د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپږو وګړو په ډله کې و چې د پولند داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو.
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد پاک باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قران او د حدیث پرانا کې کوم څه چې موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پیښې دي. په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځپ راوخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح راهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې تر وروستیو 40 الا تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد جایزه ته وګورو، ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایزه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې تاثیرات کړي دي.
بلې استاد، که درته وایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنی د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه درپوته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یوه استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دې مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم. زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځم، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې دا سرنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي. با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښایي، چې تعلیم خلکو ته ښایي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېرو تلونکي په ارزښت باندې. دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه د خپلو سترګو لیدلی حال. مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې 200 برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروف یا ځان د فائدہ ما. د حالاتو ته وګورو، امنیت د ژوند یو برخه ده. دا څه دي چې کله چې په تمام معنا مو وایي چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. دا څه امنیت تنه نشي کېدلی چې امنیت مو وایي چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلی امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی، ولې په تمام معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چیرې د استادانو ځل نسی واځي خبره ده، لکه څنګه تاسو ویل دوی سم زکونکو ته څه نسی ور زده کولای، څومره دلته د زکونکو حق تلف سه؟
کوم تاسو وګورو، مطمئن یم د موږ گاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي. که د نږدې هیوادونه نه وایو، داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او د نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو، هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړي وجل شي یالته د کور وسایلات وجل شي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنه دانه چې حکومت دې ور کړی د حکومت ترڅنګ د ټولنه د نور بایسوس خلک باید په دې فکر کې ووسی چې د استاد پتوګه یو څوک چې دغه پېښه انتخابوي هغه باید حمایت کړي ترڅو وکولای شي ځوان نسل په خطو دغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لاټه کې وو چې استاد په څه لري کنه لري د ما اولادو ته د 12 بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې ترڅنګ استادانو ته یې ورکړي ترڅو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به ددی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې زموږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو لوستلو دشدي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول مې یاد وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت مې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسه کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم رحمتالله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړو
بله د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري داسې استادان لرو چې هغو دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلی دي
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي دا نه دی ورته برابر زه خپله عملا د یو پانتون په ځای په درې پانتونونو کې استاد یم د یو پانتون په ځای په پنځو پانتونونو کې استاد یم د دې لپاره چې زه د خپل اولاد لپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا، تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول په دغه راته کړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. والدین که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دي، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د دې ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دي تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د بل خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیزې د بېګا ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته، خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه په ایمان لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد په واسطه، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهیږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی، د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوی لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. د مو په ټولنه د ښځو د تعلیم بندښت منفي اغیزه کوي. ولې نه په دې ښه پوهېږي، پلرونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت کشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو ازادي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی کشر یې ویني او همدا لازم کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې. او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چی است علم مال او ملګری.
تاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختنه د پکل کسره سی باید د مکتبونه آزاد سی، او ډاکټران پینداسي، او ډاکټرانو دوته اجازه ورکړل سی متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سی. دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځوس، چا ته یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېد، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم. زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي. کینډاوی ډېرې ستونزې سره میر مخمخي پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم، د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم، پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 100 افغانۍ باندې شل جی بی و. نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 100 افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
چزت سر پخلایو خجے خجے خبرے غزل خالیو پنوایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پختارو لما چخ کتابی پکی وار غزلن ولما چخ کتابی پکی وار غزلن لتا سرمی ناوی دا گلزار و تماشایو لتا سرمی ناوی دا گلزار و تماشایو پجے پجے خبرے نظر خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پخار برات لورایا پتارونو لندی کشیو متری برات لورایا پتارونو لندی کشیو پپم پزر جارو زی مجھے محو پنوایو پپم پزر جارو زی مجھے محو پنوایو پشے پشے خبرے نل رہا یو بلوایو ما خول تپخارو تکل وڑ خوب لرے سواڑ کامرانی تکل وڑ خوب لرے سواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشاپ شایو شادی تم خامخیو کمندو تشاپ شایو پجے پجے خبرے نظر حالیو بلوایو ما خوبلی تپخدارو چیزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو بلوایو ما خوبلی تپخدارو ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوامو ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوام نتاوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو نتاوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشتا سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشتا یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو